تاسی نظر.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلوونکی نوریاس نوری دی، خو لمړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 114 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور له مخې د لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 15 ته رسیدل، چې تر ټولو زیات و او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتګ او ځانګالو سیمه ته د موادو د لیکت مخنیوي هم پکې شامل و. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې 4 کمپاین کې تر 5 ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 نیولې تر 5 پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګزارن ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی زی احمد د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جک پوری امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سامانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، د ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جوکپورو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي کړي دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه تیرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واکته طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغو کړ. په تیر وخت باندې دوه کلونو کې چې طالبان واکته رسیدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یو خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایط ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپل ملمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خبرونه ته دعوت کړی. د غراز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو در شو خبرونه ته ښه راغلاست. کراته وایي چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمن نه وي؟
سلام له وړاندې کوم تاسو ته محترم سبحان تعالی درنو اوریدونکو ته باید درځو کوم چې د قوانینو جوړول د لپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړول لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادی عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنابراین په پانګه دلو سره یو جهته، او له بل جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنا چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هغومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلیږي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. په افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکۍ لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زر زر بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنا چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کېږي. ایدئولوژیکو قوانینو یا حتی کافی قوانینو پا افغانستان که نتیجه هم ندور کرده.
بله استاد صاحب ډیر مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مونږ درلود چې مو غوښتي وي دوه درې دقیقې نور هم سره پات کې دی شي کنه. له تاسو یو دنیا مننه. مننه. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. استاد صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یا اساسی قانون تدوینیږي خبرې وکړلی. دغه وسنیو شرایطو د پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګ زاسب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک، اساسي نهادونو، د ادارې، د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 مادو کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلې دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. وګ د دواړو ملمنو په خبرو کې د خبرې تور رسیدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا اساسی قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، لکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
صادق
عادی قانون نه ده.
صادق خبر اندل ته چې مخکې ستانګزی صاحب ورته اشاره وکړه چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی، باید اساسی قانون تیر شي، د مختلف پروسو یادونه وکړه. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسی قانون، د نوي اساسی قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبر په دا کې ده چې کدوې غواړي. د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کړي د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه استانیزه صاحب. رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالی اداره، او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحله نووت تاسو مخ یادونه وکړه، لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په ورسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفاده سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په بیا کې غوښتل مرمان نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو هغه شی چې زه عرض کوم
یو شای می وخته چې ستانګزې صاحب بیا دونه مکوله چې پډيري هوادونو کې یا ریفرندم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي. په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس پر ډیرو کې هم د پارلمانونو لالارې
اکثرا په دنیا کې د اساسي قانونو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی. یعنې هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بلان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون جوړولو لپاره موږ باید بنګلنی معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بنګلنی معیارونه په نظر کې ونیول شي، کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه، او د دولت وظایف دا ټول په اساس قانون د پامپین په پامپین وکړي. اول د مال نظر طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې څرنګه له حکومت ده چې تر هو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره حتی حداقل یو کمیټه چې په بین المللي یارو باندې په ځینې یارو باندې ولاړ کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې کې چې ما مخکې عرضو که او سبا څنګه ورته شاله په خپلو خبرو کې دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، دلته نوې اداره انشا جوړېږي د هغې پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یا عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه استاد عزیز صاحب. مس باسب د
تاسو مې اجازه واخلم تاسو او ګورم شنو او ریډم کو ته خبرته او خبر سوال
کور ودان. استاد عزیز صاحب یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مس باسب تاسو درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریم ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګوره زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپل د طالبانو ډیر ستر تیروتنه ولا، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلود. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې ولا که په جمهوریت کې و یا که په دې تیرو نظامونو کې ولا، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې و. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده. په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام، خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو در لاسو دواته ام کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پروته لغینه د دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حکومت یې په هغه رقم چې وو په زور ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی. نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه ساده صاحب. تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري، څه غواړي.
دا ما ته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم، مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته مونږ نشو کولای چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسی تعریفوی. اصلی مزلت په افغانستان کې اصلی مشکل د حاکمیت ملی مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا دیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی ده خلق و اراده ده، یعنی ده خلق و اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که ده خپل پمینس که ده رهبری پا کچه که باید دا موضوع سرگرد چی چه دوی باید ده خلق و نه خلکو ته مراجعه وکي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسله حقوق او ازادي د خلکو باید په قانون اساسي کې تسجیل شي. او اصلی مسله چې تاسو پوښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او اغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامعه بین المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مې سبا ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون کې، لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول.
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس
یویشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.